السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د په خبره ځان بیرته منسجموي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پوله لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ پیښ کړي. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د ستيفاني ګلینسکي په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستی چلند وغنده او هغه یې د زورونې او ډارولو یو عمل وباله. ستيفاني چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته راپورونه برابرول، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. هغې ویلي طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعال کولو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 12 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. او په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لو دي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان اقتصاد ډیر کمزورې بللی. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال هم ننګونې مني.
ملت په دې نه دی کنه دا بستر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی.
د اقتصادي ستونزو په اړه مو د چارو دی وکتونکې نظر هم پوښتلی.
زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي، ډیر بد حالت کې قرار لري. روزګاری او فقر اوج ته رسیدلې دي. ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي.
امنیت شورا نن د افغان ښځو پر وضعیت آزاد بحثونه پیلوي. د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټ وایي
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو.
او روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې تازه یې خپل خاورې سره یو ځای کړي پوځي حکومت اعلان کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په وړاندې د ډیرو چیلنجونو خبره کوي، د طالبانو د حکومت یو جګپولي چارواکي هم دا ومنله چې دوی په تیر څه باندې یو کال کې داسې مهم بنسټیز کار نه دی کړی چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې هیواد اقتصاد ډیر کوچنی شوی او په داسې حال کې چې له نویو واقعیتونو سره ځان عیاروي په وړاندې یې ډېرې ستونزې او ننګونې پرتې دي. دا چې د نړیوال بانک د راپور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوري ناورو.
نړیوال بانک وای د افغانستان اقتصاد سره لدی چې لنوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي ل سخت ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې دا ومنله چې د حکومت په تیر څه باندې یوه کلنه دوره کې د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي شوي چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
ملت په دې نه دی کنه دا به سر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماشمو یو توری نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
ملا برادر چې د کابل په باد امباغ سیمه کې د منی نندارتون ته څرګندونه کولې همدارنګ وویل چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوی او حکومت باید له قانونو اوبو او کرنیزو ځمکو څخه د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د سیشن بی پورې خپور کړی ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2021 میلادي کال د اګست وروسته پیښو مخ په زوړ لارې تسیخ کړی او شل سلنې په شاته کړی یو نوی نورمال حالت د سمون په حال کې دی. د بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی. د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره مصرف کم شوی او له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو له دې سره سره نړیوال بانک ویلي چې په تېر یو کال کې د بشري اړتیاو او بنسټیزو خدماتو لپاره له بهر څخه د نړیوالو د مالی مرستو بیا پیل د ځینو منفي اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. په ټوله کې نړیوال بانک دې پایلې ته رسیدلی چې د افغانستان اقتصاد اوس ډیر کوچنی شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ وویل په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او د افغاني سوداګرۍ د انعطاف نښې لیدل کېږي دا هېواد لا هم له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او اقلیتونو په هوساینو ډېر اغېز کوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لړ اقتصادي او سیاسي سناریوګانو وړاندوینه وکړه. ویل
نږدې ټولې سناریوګانې له بهره د نړیوالې ټولنې لخوا په دوامداره مالي مرستو پورې تړلې دي، خو په دې برخه کې د طالبانو د موقتی ادارې لخوا یوې پراخې او دوامدارې تګلارې او اقداماتو ته هم اړتیا شته. داسې اقدامات چې د اړتیا سره سم اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ لپاره کورني فرصتونه رامنځته شي تر څو د افغانستان لپاره دندې رامنځته کړي. دا د افغانستان راتلونکی ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ پر دې ټینګار وکړ چې په دغو اقداماتو کې باید د جنسیتي محدودیتونو لری کول، په عامه مالي چارو او د خدماتو په وړاندې کولو کې د روڼتیا زیاتوالی او د کسب و کار لارې په مهمو برخو کې پانګونه او پر مالي سکتور د محدودیتونو لری کول شامل وي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او لنوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې هم پرتې دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو لپو ازرق شافیزینه د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغه ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد سره د محال لاسوګري واندي.
لبه د مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په حق لا سیده او رښتیا زمون د اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دي چې د وچکالۍ لم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډیر طبیعت پوری تړلې یو که چیرې باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته کنه وي، که وچکالۍ شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مځکې په مصنوعي توګه خلاب کړو. نو زراعتي تولید هم ډیر راټیټ شوی دی او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. د صنایع او د معدنو د خونو د استادو په تایید سره تقریبا سلوي اختر 15 سلنه پوري زمونږ صنعتي تولید هم راټی چوي دي، ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشټون لامل مونږ باندې غنیمه پروسس شوی شایان چې زمونږ د صنایعو لپاره ضرورت وو هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکی، نو په دې خاطر باندې دا فیصدی ډیر لږ شوی زموږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید، او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون ترڅنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتۍ په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلې دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي، او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډیر لږ شوی دی، او کله چې تولید کیږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډیر صدمه واردي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت او هوایي ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو عوام تقریبا 80% په تبري دري دي، ځکه چې دغه سکتور خدمات اکثرا خارجيان رانیول او دغه پوری تړلي شرکتونه کم چې دا وظایف تر سره کول هغه د خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تبري دري دي، او د یو هیواد اقتصاد 15 سلنه راتیټ شي معنی دغه دي چې بیا انفلاسیون هم باندې راځي او نور مسایل هم راځي دا تقریبا سلوي اقتصاد نه کیږي.
بلې حافظ صاحب، تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بینلی بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دي. مونږه لوی پانګونې نشو کولای په افغانستان کې، ځکه چې دا د پیسو لیک در لیک ډیر مشکل دي، ځکه چې د سویفت سیستم څخه مونږه د افغانستان په ادرس ګټه نشو پورته کولای، د بینلی لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلای لکه نړیوال بانک، لکه آی ایم ایف، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لري چې هغه دولت دی، کنا په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
د اقتصادي چارو شنون کې ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان بانک د نړیوال بانک د وروستۍ موندنو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اروپایی ټولنې یوې چارواکي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقوقو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو او اقلیتونو وضعیت ته ډېره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان تمرکز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړې چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو نجونو خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او هغو کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. له طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غزیدو هرکلی وکړ. په نیویارک دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیال هیدر باری وګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلې پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
هر کال امنیت شورا د خزو لپاره د سولې او امنیت پر آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یې ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 2 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 اتیا استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دوونه مخکې د نړۍ د 2 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې و چې په نړۍ کې په ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روسي ولسمشر په هغو څلورو سیمو کې چې له اوکراین څخه یې جلا کړي نظامی حکومت اعلان کړی دی. ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسي د ملي امنیت په شورا کې وویل چې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجا کې د نظامی حکومت د جوړولو فرمان لاسلیک کړی دی. کرملین ویلي چې نظامی حکومت به د اکتوبر د 6مې یعنی نن سهار وختي څخه نافذ وي. د روسیې پر دغه اقدام چې د اوکراین دغه څلور سیمې په غیر قانوني توګه له خپل خاورې سره یو ځای کړي، ملګرو ملتونو، ناټو او لویدیځو قدرتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. تیره یوه اونۍ کې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه هم ډیر کړي او اوکراینی چارواکو پرون ویل چې په دغو هوایی بریدونو کې تر ډیره ملکی اهداف په نښه کیږي او یوازې 10% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
12000 اویا،
15000 نوي
او 12800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لوګر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکه او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او لدې کابل ستونزو سره مخامخ دي. ورته شکایتونه د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو نه هم کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې وو.
د لوګر اوسیدونکو په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو او د انټرنیټ لټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدماتو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوو تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجی حبیب شاه احمدی ازادي راډیو ته وویل
موږ چې میسج هم کوو تقریبا د 1500 متره په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ دغې تخیزو بیل ته کار هدیه کل چې دومره خو چې یو سړی په خپل کور کې یو چا ته میسج وکړي، یو چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپلوان لري.
زی خو خلاص درته وایم چې پلانټ لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. ما سي پدې کې ډیر توجه وسي او د خلک خدماتو شي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارون کې یو بل غټ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو کیفیت ډیر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بای چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلې دي بای لوړې دي، ما انټرنیټ لري بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او د فاميلي هغه غړي تنه لري وینې شي کولای دی غوته په سي طریقه باندې د انټرنیټ لري نه لاسرسي ولري. اړوند مسولونه هیل لري چې بای کمزوري کې د انټرنیټ بای ډیر لوړه ده ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
د انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه پدې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار د چې دا وسه لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا وسه خسته کار کوي دا سہولتونه دي د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګری زچارو په پرمخبيولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي. قدرت الله پوپلزای چې په سوداګری کاروبار بوخ دی وایي
موږ له ټولو مخابراتي شبکو نه استفاده کړې ده، که غا ایم ټین ده، افغان بي سیم ده، روشن او سلام اتصالات یا هم صحیح کار نه کوي. اگر زمونږ کاروبار دلته زمونږ پیشه تجارت ده، زمونږ ټول کار له انټرنیټ سره ده. ځکه چې مونږ آرډر اچو کمپنیانو ته او مونږ مال غواړو، نو زمونږ میسج په وخت سره نه سند کیږي.
بل لوري ته چارواکي وایي د لوګر په ګډون د هیواد په کچه د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو پرخه کولو او د دې برخې د کیفیت پر لوړولو کار روان دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي متی الله عابد وویل
ټول افغانستان خصوصا د لوګر ولست نامګزیر ورکو انشاءالله چې په لنډ وخت کې دا نه سي تنها په صوتي مکالمه کې ترقی راسي، د دې زیر ورکو چې انشاءالله موږ دا د 3G خدمات به 4G ته وړي او 4G کېږي به او له دې سره همزمانه انشاءالله مکالمه صوتي مکالمه هم بهبود پیدا کوي او ښه کېږي به انشاءالله.
که څه هم افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې د مخابراتو له اړخه د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم خلک پر ټلیفوني اړیکو او د انټرنیټ پر ټیټ کیفیت نیوکې کوي او په دې برخه کې د خدمتونو د ښه کولو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې په بدخشان کې یو شمیر ماشومان چې د اقتصادي ستونزو له امله تعلیم او زده کړې پریخي په درنو کارونو لګیا دي. زموږ همکار له دوی ماشومان سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستولې.
په بدخشان کې یو شمیر ماشومان د بیوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر بدخشانی ماشومان وایي بیوزلۍ، فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و، خو د بیوزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپل دنده له لاسه ورکړه، زه اړ شوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د کورنوي مشرانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی خپلو کورنوي ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پریخي او کار کولو ته مخه کړې ده. 14 کلن سمیع الله هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د بیوزلۍ له امله خپل درس او تعلیم پریښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی
فوم دلته موږ د میاشتې 15000 8000 افغانۍ ګټو او بیا پر خپل کور ته راکې تو کې د کوړو وریجی او غوړی اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي، خو د بیوزلۍ له امله په هم دی لږو پیسو کار کوو.
د دغه کاریګرو ماشومانو لډل څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وای کله چې خپل همزول ویني ښوونځي ته ځي نو دی سخت زوریږي.
روزګار خراب بود، ومن نیمه تقریبا یک سال دو سال هم
سموک د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب وو، نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم ترڅو خپل وړو ورونو او خويندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې خونځه پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخیم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورنۍ د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبوری له مخې زده کړو به برخې شوي او درنو کارونو ته وګور کړی ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدی ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروند دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولات وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان اړ کړي چې د کم عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم مو غوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کارو ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله زیات شمیر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ د خلکو ژوند تریخ کړی او له همدې وجې یو شمیر کورنۍ اړ شوي ترڅو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
له بدخشان او ورزو روزګان ته هلته هم د فقر او بېوزلۍ په اړه یو راپور لرو. د روزګان اوسیدونکي لیوی خوال لوګی سره مخامخ دی خو بل خوې د جمی او سړو راتګ دغه اندېخنی او ستونزې لا پسې زیاتې کړي دا چې د دوی شکایتونه څه دي زموږ خبريال لور سره خبرې کړي او دا راپور پر جوړ کړی دی
له هغه رئیسی چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل شوی دی خوراکي توکي لږدي په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده
لوړ شوي دي زموږ په خدا قسم کې یا په روش کال بخاري درول دی یا سرش کال دوغه نه یل ورترلرو چې 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 کوم دا اوس
له نوریا کې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکو ده وایي را روان ژمی ته سخت اندیشمنه ده دا وایي اوس لا د خوراک لپاره سن لري نور روان ژمی به څنګه تیروي د دې په خبره چې یو ځنی ته کیه پر خیریه موسساتو ده
په دا دوبې کې موږ دوه نشین د برابر ولای دغه کسانان را خبر دي کسان خدای بستم یش ما شواله و خوړه شولم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزې جمع چیر په ډوډۍ او په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ مار کم نو خو نه کیږي نو ولې نه دغه چې بټ نه غواړي وړ نه غواړي بل شي نه غواړي اشپزي او کته د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کلن غولي د خپل نړیدلې کور مخې ته ناس دی او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بشمیر غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي د ته چې د نونس کسیزي کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تیروي دی وایي اوس یې وازې ژړا ور پاتې ده او نورې هیڅ لواسه نه دي پوره
په شیلاس ته بس خدای ته جوړو خدای ته ونه ته به تر ورسه خو لن جوړولې مې بس اسبیه مې کار جوړ زده نه کار نه مې شو کوم مې متر لن جوړو دوه شپې بس دوم اوس بس نه 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 چې مونږ خدای ته دې راګي اوس
دا وچکالی بی وزلی بیکاری او جګړه زپلی هر یو جلا جلا دردون کی داستان لري د سردار ولی په نوم یو بل خاص چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړوند د کلم کاریز وسیدونکو دی نن سهار په جنیت لکوره وتلې چې ګونډي څوک په کارځ پیسې ورکړي
او فرام زاینلر مو زردامه په کلم کاریز باز د نن شپې ورسته نور نست یا د نن شپې ورسته و سمرا وتلې هم بس د سلام شي چې خالي وړل نه لرم نه به نور چی شي تخبر لري و لاړم په یلمن کې منې شو دا غچنن د دین داوام کوي دغه په ماده سکره خړولې چې دې یې ولا کوم سکره په دغه نه راځي
به وزلی او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنې دو سره و پرځیت او نړیوالو د افغانستان شتمنی کنګال کړه وایي خوندي کوي
دا چې ورته راغلي د لسای ملازو په ولا کې پیدا کړی یا لاج ما جتوالا او ته خیر ورته کښینه ما
د بیبي شیرینی بیا څلور زمون د تیرو جګړو پر مهال وجل سوي او اوس د څوارلستانه کورنۍ سرپرستی ور د غاړې ده خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دی وای اوس د خپل کورنۍ په ساتنې پوري حیران پاتې ده
په یاد سره لرم بیا د ماشام لرم زه دا غیم په دمبر نه سم خو مک نه راسر کی دا کدر کی پیدا کم وې سم می خورم ام دا غ سی حال می دی بالا ام د ا د سپ اسپایل الت پریزی زماته سپیال بتاره
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دي ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په ملیونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې دغه خلکو سره د مرستې ژغ کړی دي
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ څخه د چکجی د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداخله او ارزو ده چې موږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي هیله کوم زموږ وطن ته د مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو السلام علیکم شمس الله شمشاد
نن لغمان نه ترغه ولسوالین خبره تاسو وايي د بشر حقوق تاسو لا څه د ترکیه چې کوم ظلم مې ماجر سره روان کړی دا یو حالات معلوم دا خلک مسکینان لدلته حکومت تاسو طالبان والته نه ترکیان په ځدانې شي په زور باندې په دی بوټي ایران ته ایران کې بیا غل نه شي اره 2000 ونیم زرا ډالر پر دې وخو وهلو دي تکول په زور کې نواړي دون ظلم د ترکیه روان کړی چې عقل کار نه کوي ته بشر حقوق نخ سوال وايي وځه
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کار کوونکو ته دای موږ تقاوت ولې نه راکوي کله یو شی وی کله بل شی وی کله وی یو هفته بعد کله وی بل سبا دا دروغ څه پیدا کوي لعنت الله علی الكاذبین خبر ندی اسمه طالبان دي چې لعنت الله علی الكاذبین خبر ندی دغه کوشش وکړي دغه موږ پیغامونه نشر کړي چې دا موږ تقاوت راکړي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د نیمه نړۍ او بشري حقوقو اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي خو اوس په موکړې لانډو خبرونه ده د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د په خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه وکړه. د تاس خبري اژانس د راپور لمخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمې همکارۍ یوې غونډې ته په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تیره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوې او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د رمضان رحیمزاده د دې سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې خو تر دې وړاندې ویلي چې هیڅ یو هیواد ته به هم له افغانستان غواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخوانی مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پانه لیکلی دوی په متحده عربی اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سرې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تیرې دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د درش پیتو کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یو کام کې د زړه د حملې له کبله مړ شوی. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفانی ګلینګس کی په نوم لوی بهرنی خبريال سره د طالبانو وروستای چلند غندلې او هغه د زورونی او ډارولو یو عمل بللې. د سټیفانی چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان څخه بهرنی رسنیو ته کار کاوه طالبانو ورته اجازه نه ورکړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه ویلي چې طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او غوښلې ده چې د ته یې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په تړاو د طالبانو د خپل منځي لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د ژورنالیستانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې محلي او بهرنۍ خبريالان دواړه د طالبانو لخوا په نښه شوي او خزینه خبريالان بیا د ناوړه چلند او زورونې ترڅنګ په راپور ورکولو کې له لا ډېر محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې خبريالانو ته د فعالیت آزاده فضا برابر کړي. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو لمخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذ تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکو کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه د تیر جمهوریت نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعالولو نتیجه ورنکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 12 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز د میندوارو او نوې زیږیدلو ماشومانو درملنې ته ادامه ورکوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیایي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تیره اونۍ له 150 زیات قابلګان په کندهار کې لاته میاشتنی کورس څخه فارغ شوه. او په ایران کې د اعتراض په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د راپورونو لمخې نیول شوې کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لودي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوې ده. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام. تاسو د دې پروګرام په سر کې واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک ښودلی دی او په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په بادام باغ کې د ونندارتون پر مهال تایید کړي چې د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې داسې کړنې نه دي ترسره کړي چې د ولس قناعت حاصل کړي. دغه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې شته. د دې ترڅنګ نور راپورونه خبرونه هم زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، آدرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ، زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. ملیونونه مینوال لري، تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ. اوس هم راځو اونیزو خبرونو ته. نیمه نړۍ او ورپسې هم بشري حقوقو پروګرام له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11مه د وړونجونو لنډیوالې ورځ سره برابر و. دا ورځ په ټول نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمنځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمنځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې و چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بیلابیلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښوالي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې د دغه هیواد انجونې له خپل لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محروم دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سرک په غاړه او په هر ځای کې کار کوو، لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکن ده کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شان هستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5 روپم کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور است خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوی ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ یې دغه وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
لپاره موږ کزو ويم په افغانستان کې د کمپین جنو او د میرمن وزیر ډیر خراب ده. یو خو د جنو پر وړاندې د خوندې دروازې باندې دي، او بل کومې کمپین جنو چې د تشپګم صرف پوری هغه کم، یعنی محدود هغه مکتب ته دي، ځکه چې د هغه هغه مسیران خوندې دي هغه مکتب ته نه ځي. نو دا د سرک په غاړه سوال کوي یا موږ ته کوم د ځوند غاسته ته دي، یعنی هغه نس کولای چې خپل هغه د مکتب کالی ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپل فکر وکړي کله چې یو انجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی سي، نو هغوی ته به د انجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو لمانځنه بې معنا وي.
د انجلۍ باور وکړه څوارلس پنځلس کلو ته دات درېدلې ده، ګلان خرڅوي. نو دلته هر کوم مالک چې راځي یا کوم څوک چې راځي د پروجوس اخلي، دوی ته په بدلجې او ډېر هغه لي دي زه چې تېږم ورته ګورم، یعنې ما غیرت دا نه شي برداشت کولی. یعنې د دوی فامیل کې د دوی ورور به څوک وي، د دوی پلار، د دوی مور، هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنې بېخي ورته زهر وګرځي. په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ سایمه خوګیرنی وایي چې لشپګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونشي.
د افغانستان د جرګه عمده سنزه د فیلان لپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي، خصوصا د شپږم نه پورته تر دولسم پورې. اکثر جرګه خو کم دغه د اول نه تر شپږم صفحه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري. لرو پرتو سیمو کې نش کولای چې نکي چې مکتبون ته لاړ شي، یا د فاصلې دی وجه، یا مثلا د نور مشکلات له وجه دوی نش کې د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لیږي. او د دې تر څنګ چې فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې، د سرک سر کارونو کې، یا شاقه کارونو کې، یا مثلا سرک سر ګدایو کې. دا ډېر خطرناک کار دی. اکثر جرګه په دغه حالت کې مثلا وړي کې نه پیږي، ډېر ظلمونه ښکار کیږي، تجاوز پیږي. مثلا د سرک سر جنګ کې ګرځي د شپې تر نه وخت په سرکونو باندې. نو دغه ستونزې د افغانستان جرګه سره لاسل ګریوان دي. د دوه تر څنګ تبان توس هي ستونزې لري.
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل شوي دي.
افغانستان ماشومان لکه د نړۍ نړۍ ماشومان کم حقونه چې دوی باید ولري او کم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر او فکر نه کوم دا اوس هم هر ځای کې د چا شته انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، په کور کې د ډوډۍ نه لري. دریم د دوی د تعلیم حق دی، چې مثلا فیلان لپاره مثلا تعلیمونه ګډوډ دي نشته، یا د شپږمه پورته، یا که د لاندې مهې ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنګۍ لري. اکثرا په کم عمره و عمرونو کې دو وادونه دي، چې دا بله جدي ستونزه ده. چې مثلا د اتلس نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنګۍ په اطراف کې ودیږي، چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مور کې کېدو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنکۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي. مخکې دوی شیدو خپل قانوني سن یعنې اتلس کاله پوره کېدو سره لاس ګرېوان دي او سر مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عمل لري. په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي. کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسیږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي، د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډیر مهمه دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاروي کی. اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي، چې مثلا دغه تبعیض په کور کې الکان ته په بل سترګه ګوري، د دې نه د انجنو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي. موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې، د انجنو په مقابل کې تبعیضي چلند کورنۍ نه ګورو، د ټولنه نه ګورو او د حکومتونه نه ګورو.
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګیله له اوسنی حکومت څخه لري. وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او انجنو په حق کې کوي، د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
دا اخری اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محرومي کړي، د یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی. د دې اوږدمهاله ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري. دوی به په آینده کې بغیر د دې چې خپله بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه اوسیږي، دوی به د رواني نگاه نه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک اوسیږي. ولې چې تل به د یو وړکي هیلې دپاره باید یو چا ته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي، یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي. دا خپله یو لویه بدبختي ده، او د ښځو ژوند آینده ته به ډېر لویه صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي، او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول د پاره غږ پورته کی، تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقی، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به ایواد ودان کړي.
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټر خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیچ وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړي کوم چې باید وایي کړي، چې وده ونه کړي دا پروسه کې بیا ورته ډېر ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته ونه ورکوم. یوه نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته ورکوو، تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو. ځکه چې هلکان د غورو ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورځې هم شیدې ورته ورکړي. د دې لپاره باید تر 14 کلنۍ اته 13 کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه، کافي کلسیم، ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا پیره ناګره ده. د مرګ وینو کچا دې موږ په هیواد کې همیشه زیاتې وي، خصوص په کلیو باندو کې چې دوی له ماشومتوب نه لاس نیسي غځي وي. نو علت یو چې له هغه کمکینې نه شروع کیږي، دا به سمه نه وي تغذیه شوي او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څبل شوی، همدارنګه د اسلام د نظر او د چ ول ځینې وخت د حکومتونو د خوانه د حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصبا دوی ته خراغلاس وایم. مصبا سپ تاسو ته هم خراغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څبل شوی دی. البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلی خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکن ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي، په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته پر ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دا غته ده چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تضمینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام دی امن او د سلامتی معنی لري. په صلح او کلمه په قران شریف کې د امن په حق لري راغلي دي، او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بلشي لپاره نه، د امنیت لپاره، د جهاد د تجاوز په معنا، د جهاد د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده، او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپل امنیت ده. او حکومتداری ده، دی اولو الامر مسئله چی من سراغلی چی ویتی الله و تی الرسول و اولو الامر من کم، آیت شریف ده، ده پا خپلا پا دی مانا ده چی بلاخره دی امنیت لپاره ده، دی یو امارت را تک یا خلافت چی پا اسلام که شتون درلوده، دا دی امنیت لپاره. نور طول اساس پا اسلام که اسلام دین دی امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دی. بیا د منګه موجوده قوانین چې دی د پخپله د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی، او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی. اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی و وجدانی و درونی بنه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسائل، لکه دی ایمان، امنیت، ایمان باید مسئونه بوسی، یا پخپل دی زان مسئونیت، دی نفس مسئونیت، چه دا جهاد اکبر رو از غره پاندی تقسیم کردی، مثلا جهاد اکبر داده چه خپل زان مسئونه وساتی، پخپل نفس باندی حاکمه وسی، دا امنیت ده. ولی جهاد از غره چه بیا اندغه سیاسی بنه لری، چه دی نظامون و ساتل، دی خلق و ساتل، دی وادون و ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې.
مس باسب حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، همدارنګه چې امنیت تضمین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې واده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په ارادې استواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته اگر د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې، یا اجرا د تجاوز دی او وظیفه نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوی دی. جزا په کود کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دی په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیه وزارت، او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري، او مسؤوله ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسب سره لږ تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلات څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې په بحث شوه ده، چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند دی او حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلی په قانون کې دی او حقوق حق په تر عنوان دی خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي دی حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي د سیاسي ارادې نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنیو مداخله بی عدالتی ناپوهی لقانون د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي او دغه ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاست موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پشکرے باس دوسی اوسی پشکرے با ناوے مجاڑا پزورا ناوے ماں مجاڑا پزورا ناوے ماں مجاڑا پزورا رنگ زور در تنازی چی در نگڑ پی غور چی در